شنبه د وری دروشتمه د اپریل یو لسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماخام تر و بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 10.15 هم نیولی شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه ناجیه صفه ستاسي قربانه یم. تخنیکي چارې رامین کاکړ مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې به واورئ چې افغان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سختدریزي ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ډي وي نادر څخه اورو.
د خبرونو سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل له افغان دولت غوښتي چې د ښځینه زندانیانو راخوش کولو ته د لومړي توب ورکړي. د جوزجان ولایت چارواکي د خماب ولسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د روسیې د سایبیریا په ایرکوتک سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرماني پیل کړې ده. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي دي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل له افغان دولت غوښتي چې د ښځینه زندانیانو راخوش کولو ته د لومړي توب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ماښام په یوه خبره خپره شوې اعلامیه کې لیکلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بندیانو د راخوش کولو په اړه د افغان ولسمشر امر باید ژر تر ژره عمل شي. دغه ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره دا ناروغي ښایي زندانیانو ته هم لار عمومي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د رئیس بیراج پتنایک له قوله ویل شوي چې لس ورځې وشوې چې افغان ولسمشر د زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د هرې ورځې له تېرېدو سره خطر مخ پر زیاتېدو دی. په اعلامیه کې راغلي ښځینه زندانیانې په ځانګړې توګه له خطر سره مخامخ دي، ځکه ډېری یې کوچنیان لري. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې توپیری چلن هم کیږي او له همدې کبله د ښځو د راخوش کېدو موضوع لا ننګونو سره مخ ده. شاوخوا دوی اونۍ مخکې افغان چارواکو خبر ورکړ چې د ولسمشر د یو فرمان له مخې به له 9 څخه تر 10 زرو بندیان چې ډېری به یې ښځې او کوچنیان وي د افغانستان له زندانونو راخوشي شي. د دې اقدام هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي یاد شوی دی. دا فرمان له هغه بیل دی چې د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په اړه دی. د جوزجان ولایت چارواکي د خماب ولسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویان المعروف ازر ازادي راډیو ته وویل حکومتي ځواکونه پرون د جمعې په ورځ د ولسوالۍ د مرکز کنټرول ترلاسه کړ. د ښاغلي ازر په وینا امنیتي ځواکونو په خماب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د پنجشنبه په ماښام پیل کړي.
عملیات به سرعت ادامه دارد. فعلا جنگ به درگیری در قریه
عملیات به شدت دوام لري. تر وسه په بوساغا کلی کې جګړه روانه ده. مخالفانو د مقاومت توان نه درلود او له سیمې وتښتېدل. هغوی ته درانه تلفات اوښتي دي. خغلی ازر سخت دریزو ته د وختو تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنکړل. طالبانو تر وسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب سخت دریزو شاوخوا 3 کاله مخکې د خماب ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی و. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا وایي په دې هیواد کې بشر دوستانه اوربند ضروری دی. خغلی کوبیا پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې په پرتله کرونا وایرس ډېر افغانان وژني. د زیاته کړه افغانستان ښایي ډېر زیانمن شي ځکه دا وضعیت نوی رامنځته شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر 1500 اعلان کړ. د ورلد میټر د انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په کرونا وایرس اخته 15 کسان مړه شوي دي. ښاغلي کوبیا لیکلي وخت راغلی چې ټول افغانان د کرونا وایرس پر وړاندې دفاع وکړي، نه دا چې پر افغانانو حملې وکړي. افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي، چې د هغو سیمو په ګډون چې طالبان پکې فعال دي په ټول هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو طالبانو تر اوسه عملا کار نه دی کړی. د کندهار ولایت چارواکي وای په سپین بولډک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې درې ملکیان ووژل شول. د کندهار د امنیتي قمندان ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام وشوه.
جمعه ورځ و میلوال سر راټول سوي و د وسلوالو یو مین ایښودل سوی چې چاودنې پر وکړله. په دغه مین کې درې تنه ملکي وګړي شهیدان سوي دي او دوه نور زخمیان سوي دي.
خو یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قمندان ورور میر محمد د خپلو درو ساتونکو سره وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی منلی. د روسیې د سایبریا په ارکوتک سیمه کې په یو زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. د فور هومن رایټس په نوم د بشري حقونو غیر دولتي ادارې ویلي چې د انګارسک په 15 زندان کې زندانیانو د پنج شنبې په ورځ نافرمانی پیل کړه. دا وروسته له هغه چې د زندان یو ساتونکي یو بندي ووهه، د راپور له مخې یاد زنداني تر وهل کېدو وروسته د ځان وژلو هڅه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښکاروي چې ودانیو ته وور ورته شوی او زندانیان ټینګار کوي چې دوی وژل کیږي. د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د بشري حقونو فعالانو ته اجازه ورکړل شوې چې زندان ته دننه ورشي. د ارکوتکس اوبلاس تحقیقاتي کمیټې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره جنایي قضیه پرانیستې ده. په یاد زندان کې 1500 کسان بندیان دي. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ د اپریل په 19 نیټه بیرته پیل کړي. د دغه منځنۍ آسیایي هیواد ته اته ټیمونه لرونکي مسلکي لیګ خپلې سیالۍ د مارچ میاشتې په 26 نیټه وځنډولې. په دغه هیواد کې چې حکومت یې مستبد ګڼل کیږي، تر اوسه په رسمي توګه د کرونا وایرس هیڅ مثبتې پیښې نه دي اعلان شوي او په وروستیو ورځو کې یو شمېر سپورټي سیالۍ جوړې کړي. ترکمنستان د بیلاروس، تاجکستان، نیکاراګو او بوروندی ترڅنګ له هغو هیوادونو ده چې د کرونا وایروس د بحران پر مهال یې د فوټبال لوبه ته دوام ورکړی دی. د جان هاپکنز پانتون د معلوماتو له مخې د جمعې تر ورځې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او په دې وایروس اخته تر 98,000 زیات مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com د خبرونه ولولئ او واورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سخت دریځ یو ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي
پاکستان نظامیان او ایسای همیشه افغانستان کې خپل نیابتي حمایت کړی دی او اسلم فاروقي هم یو دغه کسان نه دی.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې الوتنې درېدلې. له یو افغان پیلوټ سره مو خبرې کړې. د هم اورئ چې په پاکستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایروس په خاطر د بندیزونو تر وخت مخکې لری کولو په اړه خبرداري ورکړي. دا او نور راپورونه تر اونې مو په جوله ازادي راډیو. د خبرونه لومړی مطلب ترازو. افغان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سخت دریځ ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې اسلم فاروقي د تیرې شنبې په ورځ د اپریل په 3 نیټه په کندهار کې نیول شوی و. تر دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی او ورته ویلي و چې فاروقي دی پلټنو لپاره پاکستان ته تسلیم کړی شي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د اپریل په لسمه نیټه خپره سوه ویلي چې د پاکستان هغه غوښتنه یې ترلاسه کړې چې اسلم فاروقي دې دغه هیواد ته وسپارل سي. په اعلامیه کې راغلي چې اسلم فاروقي د داعش ډلې هغه مشر دی چې په افغانستان کې ډېر جنایتونه کړي او ورباندې د ګڼو داسې حملو د مشرتابه تور دی چې په نتیجه کې افغان ملکیان او سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ادعا کوي چې اسلم فاروقي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره مستقیمې اړیکې لري. رحمت الله نبیل له ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل:
متاسفانه د پاکستان نظامیانو وایسای همیشه افغانستان کې خپل نیابتي اعتماد کړي دي او اسلم فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره نیول شوي دي اکثر پاکستانیانو یا د نورو ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده او دا کس اسلم فاروقي اصلا د ایسای سره مستقیما دري او په هم زه کله په امنیت ملي کې وظیفه لرله. دوی د لشکر طیبه او بیا وروسته د اسلامي ټرانسپورټ پاکستان سره وو او د ایسای سره مستقیما اړیکې لرل.
دا وروسته له هغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اپریل په نهمه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې هیواد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل ورغوښتي او ورته ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو مهم مشر اسلم فاروقي باید د نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته وسپارل سي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې افغانستان له پاکستان سره د مجرمینو او تورنو کسانو د استرداد تړون نه لري، نو له فاروقي سره به د افغانستان د قوانینو له مخې چلند کیږي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي، له ټولو سره یو ډول چلند کوي او دغه هیواد د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ژمن دی. وروسته له هغه چې اسلم فاروقي ونیول سو، د بشري حقونو نړیوالې ادارې له افغان حکومت وغوښتل فاروقي چې ورباندې په افغانستان کې پر ملکیانو د حملو تور دی، د جنګي جنایت په تور په عادلانه توګه محاکمه کړي. د بشری حقونو نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ د اپریل په 15 نیټه په یو اعلامیه کې همدار زیاته کړې چې د محکمې پر مهال باید د دغو حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي خپل نوم عبدالله اورکزی دی. دی د پاکستان تبعه دی. فاروقي په پېښور ښار کې د داعش سخت دریځ ډلې نظامی مسؤول او په خیبر سیمه کې د عملیاتو مسؤول و. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په وینا اسلم فاروقي وروسته له هغه چې ابو سعید جوړې ووژل سو، په افغانستان کې د داعش ډلې تش په نوم والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د معلوماتو له مخې فاروقي په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش جګړه مارانو قومندان و. داعش ډلې پر افغان ملکیانو د ګڼو حملو مسؤلیت منلی او د مارچ په 15مه نیټه یې په کابل کې پر سکانو د خونړۍ حملې مسؤلیت هم ومانه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې الوتنې درېدلې دي. پلوټان وایي که چېرته دا بندیزونه څو اونۍ دوام وکړي، تر هغه وروسته به پلوټان دې ته مجبور شي چې یو لړ تمرینات ترسره کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د نړۍ اکثره الوتنې درېدلې دي او معلومه نه ده چې تر کله به الوتکې په هوایي ډګرونو کې ساري وي. له یوې نسبتا اوږدې وقفې وروسته د پیلوټ دنده دا نه ده چې خاورې وڅنډي، الوتکې ته کښېني، په هوایې کړي او له سرحدونو واوړي. له تخنیکي پلوه پیلوټان منظمو تمریناتو ته اړتیا لري. په کابل کې پیلوټ عبدالرحمن عزیزي ازادي راډیو ته وویل: د تخنیکي چارو د مسؤلینو په وینا د مسافر هونکو الوتکو پیلوټان د سفر لپاره په نوي ورځو کې درې ځله د شپې په مخه د الوتکې الوسولو او درې ځله کښېنولو ته اړتیا لري. دا ځکه چې پیلوټ باید د شپې په مخه هم چمتو وي. د لرې واټنونو الوتنې لکه د امریکا له متحده ایالتونو اروپا ته یا د اروپا او استرالیا الوتنې همداراز له امریکا د آسیا جنوب برخو ته پروازونه که د شپې پیل شي د ورځې رسیږي یا د ورځې تیاره پورته کیږي د شپې رسیږي. نو د شپې او ورځې په مخه باید پیلوټ تر اوږدو سفرونو مخکې الوتنې کړې وي. افغانستان ته هم له نورو هیوادونو یو شمېر الوتکې د شپې پرواز کوي چې دا پیلوټان هم د شپې په مخه د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي تر بندیزونو وروسته ښایي د شپې په مخه هم د الوتکو د کښېنولو او الوسولو تمرینونو ته اړتیا پیدا کړي. عبدالرحمن عزیزی وایي چې افغان پیلوټان د شپې یوه میاشت وخت لري که الوتنې تر دې وروسته هم وځنډول شي، بیا نو پیلوټان باید هغه روزنیز تمرینات ترسره کړي چې الوتنې ته ورسره چمتو کیږي. په بهرنیو هیوادو کې د پیلوټانو د تمرین لپاره کمپیوټري لوبې هم شته، خو د لوبو دا ماشینونه چې پیلوټ تجربه پرې کوي ګرانه دي. د راپورونو له مخې د یو ساعت په مخه له $300 to $400 لګښت پرې راځي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په پاکستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ترڅ کې په خیبر پختونخوا کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د کډوالو د تلفاتو خبر خپور شوی. تفصیل له احمد شیباره.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د آتشي چارواکي وایي کورونا وایروس په دې ایالت کې د دوه افغان کډوالو ژوند اخیستی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو چارواکو د کورونا وایروس له امله د کډوالو د مړینې پخلی کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي مشر عبدالحمید جلیلی د جمعې په ورځ پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې له بده مرغه په ډېرې خواشینۍ دا خبر ترلاسه کړی چې په پاکستان کې په میشتو افغان کډوالو کې دوه افغانان د کورونا وایرس له امله چې څه موده مخکې پرې اخته شوي وو خپل روح حق ته سپارلی. ښاغلي جلیلی په دې اړه ویلي چې د کورونا وایرس له امله یو افغان کډوال په مردان کې او بل د پېښور په حیات آباد کې مړ شوی دی. په پاکستان کې ملګرو ملتونو او د پاکستان د ښځو د حقونو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. په پاکستان کې ملګرو ملتونو او د پاکستان د ښځو د حقونو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. د دې ادارو په وینا افغان کډوال په پنجاب کې په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې دغه وبا د دوی میرمنې ماشومان او د کورنۍ ټول غړي تهدیدوي. د ښځو په برخه کې د دغو ادارو اندېښنه دا ده چې د افغان کډوالو میرمنې نه روغتیایي اسانتیاوې لري او نه له خپلو کورونو بهر وځي چې د دې ناروغۍ په اړه په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایروس په ډېرې چټکۍ خپرې شي. د پاکستان د مرکزی حکومت د جمعې د ورځې د خبرو کړیو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4601 کسان په کورونا اخته دي او لږ تر لږ 80 نور مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 460 ته لوړ شوی او تر دې دمه د 22 کسانو ژوند اخیستی دی. په پنجاب کې تر اوسه د افغان کډوالو د مړینې خبر نه دی خپور شوی. بل لور ته په پاکستان کې د کورونا وایروس خبرېدو له ویرې بندیزونه چې د اوس لپاره د اپریل تر 14 دوام کوي په ځانګړي ډول پر افغان کډوالو اقتصادي اغېز زیات کړی دی. په پاکستان کې د کډوالو د چارو چارواکي وایي چې 2 میلیونه واته لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې 80% کې د ورځې مزدوري کوي او ورځنی مزد اخلي، چې دا کسان د کورونا وایروس د بندیزونو له امله له کارونو لوېدلي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
و سم رازو نړیوالو مسایلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایروس په خاطر د بندیزونو تر وخت مخکې لری کولو په اړه خبرداري ورکړی. د غیداری همدارز ویلي چې کورونا وایروس په افریقا کې د خپرېدو په حال کې دی. ملالې بشیر او نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف رامنځته کړي محدودیتونه کمول غواړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په محدودیتونو کې اساني راوستل کېدای سي، خو که دا محدودیتونه لیرې کړل سي دا ویروس یو ځل بیا په خونړۍ توګه خپرېدای سي. د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم ګبریاساس د جمعه په ورځ د اپریل په لسمه نیټه یوه خبري کنفرانس ته وویل، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو سرعت کم سوی دی، لکه په ایټالیا، جرمني، هسپانیا او فرانسه کې، خو په شپاړسو افریقایي هیوادونو کې په چټکۍ سره دا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د ویل په ژنیف کې دغه ادارې ته شاوخوا 1.5 میلیونه مثبتې پېښې او تر 2000 زیاتې مړینې راپور شوي دي. د جمعې په ورځ جګړې او لوږې ځپلې یمن د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پېښه راپور کړه. تیدروس وویل چې دی په ځانګړې توګه ځکه اندېښمن دی چې لوی شمېر روغتیایي کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو یوه کاري ډله به هغو هیوادونو ته د ماسکونو، خوندیتوب جامو، لابراتوار د تجهیزاتو او اکسیجن رسولو چارې همهنګوي چې تر ټولو زیاته اړتیا ورته لري. ښاغلی تیدروس زیاته کړه، هر میاشت به موږ لږ تر لږه 100 میلیونه روغتیایي ماسکونه او دستکشې، تر 25 میلیونه د ساه اخیستلو ماشینونه، روغتیایي چپانې او 2.5 میلیونه د معایناتو مواد او لوی اندازه اکسیجن او نور تجهیزات کلینیکونو ته رسوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره به 1024 الوتکې، 8 د منځنۍ اندازې کارګو الوتکې او ګڼې کوچنۍ مسافر وړونکي ترانسپورتي الوتکې وګماري چې دا مواد او روغتیایي کارکوونکي هغو ځایو ته ورسوي چې اتم مرکزونه بلري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د روغتیا نړیوال سازمان د اجرایي رئیس مایکل ریان ویلي چې نړۍ د روغتیایي کارکوونکو تر پور لاندې ده، او دا مهمه ده چې دوی ته سم تجهیزات ورسول سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. که غواړئ د ازادي راډیو د تیرو ریپورټونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. د چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي، پاکستان له افغان حکومت ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ISK د مشر اسلم فاروقي د ورسپارلو په لټه کې ده. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله اورکزی ده، د شنبې په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. واشنگتن پوسټ لیکلي، فاروقي چې یو پاکستاني تبعه ده، په پاکستان کې دننه د ډیرو هغو بریدونو پړه پرې اچول کیږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشل د وری په 1 د وزارت ورغښتې او ورته ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مارچ په 15 په کابل ښار کې د سکانو په یو پخوانی او لویه ګوردواره د اسلام فاروقي په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د وسلوالو بریدګرو وروستي خونړي برید ته اشاره کړې چې پکې 15 سکانو وژل شول او ګڼ نورې ټپیان شول. د مقالې په دوام کې راغلي، وروستۍ 3 میاشتې افغان او امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د پرلپسې بمباریو او د افغان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله ځپل شوې ده. طالبان بیا چې د فبروري په 9 له امریکا سره تړون لاسلیک کړی، د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتې امتیاز د ځان بولي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه، امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د امریکا د تړون یو اصلي عنصر د طالبانو هغه ژمنه ده چې د داعش په وړاندې جګړه کې بل امریکا سره مرسته کوي. شرق الاوسط ورځپاڼې له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په تړون یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ آن سپینی ماڼۍ ته له نوتلو مخکې ټینګار کاوه چې دی به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دورې ځینې هغه پالیسۍ له پامه غورځوي چې د بهرني سیاست د ماتو سبب شوي. د لیکوال په خبره، اوس چې ترامپ له افغانستانه د ژر وتلو په لټه کې دی، داسې ښکاري چې یوه له همغو ناکامو پالیسیو تعقیبوي. د امریکا او طالبانو د سولې د معاملې په اساس، امریکا په 115 ورځو کې له افغانستانه خپل سرتیري کموي، او بیا به د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه په 14 میاشتو کې بشپړیږي. په مقاله کې راغلي، امریکا داسې لوی کار په بدل کې چې له افغانستانه به ځواکونه باسي، له طالبانو یوه ساده ژمنه اخیستې چې د ترهګرو مخه بنیسي. داسې ژمنه چې ثابتېدای نه شي چې طالبان یې عملي کوي او که څنګه. د شرق الاوسط په دې مقاله کې وړاندې راغلي له طالبانو سره د سولې معاملات څو اساسي ستونزې لري چې سخت ښکاري په دې جګړه ځپلي هیواد کې سوله راولي. د ورځپاڼې په لیکنه لومړی دا چې امریکا له هغو خلکو سره د سولې خبرې کړي چې اکثر د طالبانو د استازولۍ جوګه نه دي بلل شوي، او بل دا چې طالبان اوس هغه طالبان نه دي چې یو وخت امارت چلاوه. د مقالې د لیکوال په باور هغه ډله چې د طالبانو په نوم پیژندل کیږي ممکن په لنډمهال کې نور د یو منسجمه سازمان په توګه نه وي موجود. افغان او امریکایي چارواکو بیا له طالبانو سره د امریکا معامله په دې مشروطه بللې چې څومره دغه ډله خپلې ژمنې عملي کوي.
و بجې او 15 دقیقې شوې د مهمو خبرونو لنډیز له جی بی نادر اورو.
د بخښنی نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل افغان دولت غوښتي چې د خزینه زندانیانو راخوش کولو ته د لومړي توبر کړي. دغه سازمان د جمعې په ماښام په یو خبره کړي اعلان کې ویلي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بندیانو د راخوش کولو په اړه د افغان ولسمشر امر باید ژر تر ژره عمل شي. د جوزجان ولایت چارواکي د خما بلسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویان معروف ازر ازادي راډیو ته ویل حکومتي ځواکونه پرون د جمعې په ورځ د ولسوالۍ د مرکز کنټرول ترلاسه کړ. د کندهار ولایت چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان ووژل شول. د کندهار د امنیه کمانډانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام وشوه. د روسیې د سایبیریا په ایرکوتکس سیمه کې په یو زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړي. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا وایي په دې هیواد کې بشر دوستانه اوربند ضروري دی. ښاغلي کوبیا پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې په پرتله کرونا وایروس ډیر افغانان ووژني. په داسې حال کې چې کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ د اپریل په 19 نیټه بیرته پیل کړي.
دوستانو ازادي راډیو ته غوښتیاست اوس راځو د ژوند رنگونو خبرونه نشر ته چمتو ده.
د ژوند رنگونه
نوم فرید الله د پروان نه بګرام ورساله
په دې ورځو کې دغه دی کورونا خبره ډیره زیاته ده. تاسو د خپل کلی په اکلره توې چې کلال ته ځي خبر سره قم ده
کلی د خوځو پرون تلم الته نه چاته کورونا ور په یاد ده نو کورونا شته پاکه صفه او دا دوش پیل ته موږ دوش پکې ما صاحب را مسمانه د کورونا یې راو خو چې کله به تاسو کابل ته راغلم به تا ما دوره زمخ کې سړی سمول سر مې ګنګز ده او تشویش مې سره ده.
تاسو په نظر کورونا څومره خطرناک ده؟
کورونا خو زموږ په نظر خطرناک ده، وژن کوي مرز ده او دغه به تر ځان وساتي. په دې چې یو خپل ځان خبرم ده فامیل چاپیریال دا ټول د کوی چې د انتقال کې تشویش لرو.
کوم تدابیر دی په کور کې په نظر کې نیولې چې بچی خدای مکړه پیښتنه سي؟
اول خو ما چې کوم کس بازار ته سودا پزیږي هغه کس مې معلوم کړی دا یو کس بزی هغه ته دسکاش ماکس ارتس مې برابر کړی هغه بزی چې به ته کور خلې ته راځي دسکاش به لاس نه استواري ما کور تر داخله سیلته مې شامپو ورته کې دا لاسونه به پاک وینځي مې نور نه داخلي کې کور ته لاسونه به باویلې کې وینځي ټول ما شومان پدی ما پوکړی دي چې هر لاس دقیقې بعد شل دقیقې بعد خپل لاسونه شل ثانیو پورې خو اوس ولي شامپو باندې پاکې پریمینځي او وروسته لاقې لاس یاد.
بله تاسو چې نن دلته راغلي خپل دوکان ته موږ چې درته ګورو دسکشم نسته ماسکم نسته، آیا نه ډارې کورونا نه؟
زه خو تاسو یو وخت اگیر کړم کنه ما هلته دسکشې مې کړي دسکشم راخلم او ماسکم راخلم او دلته مونږ شامپو مې کړي بل سټیپلایزر ورته وایسته دا مې کړي دا مونږ ویترین په ساري کې چې مشتری نه کله پیسې مونږ اخلو خپل لاس پاکو مشتری ته امر کوو چې هغه خپل لاس په وې سب وړ کینو دې مله وړيږي.
مگر کرونا خو وخت نو وخت نه غواړي تاسو ویل چې تاسو به وخت د گیر کړب که کرونا مو هم دې به وخت د گیر کی
ما غا دسکاش مې نه یی د جورنال سره وینې سیم سپینې تکتی او نو بس دسکاش مې نه پاتې ما اکثر
لدی ورسته به تکوي څومره په نظر کې نیسې چې خدای مکړه په دې مرز اخته نسې
څومره چې توانې یعنی چې کوم لارکونه مونږ برنامه ګورو د دولتي برنامه ګورو تلویزیون نه ګورو کوم هدایت دی راکې مونږ غي باندې عمل کوو.
بله ډیر مننه زندي وسې
تاسو
Thank you. په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو دا نیم ساته پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په بل نیم ساته دری خبری مجله کې